درنو دوستانو ستریم شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هرکلی کوم. تاسو په دې خبرونه کې اوري چی افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برایلی او لا بریا وډک بولی.
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک
په دې اړه په بشپړ ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان په شمال کې امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایی بریدونه کړي، هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم راپورته کړی دی. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرېده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي سره په دې برخه کې پښتو ستونزو او دا چې ستونزې به کله حلېږي مرکه لرو. په خپرونه کې به دا هم واورئ چې د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوي ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوي چې له ډېرو کلونو راهیسې یې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. که تر پای را سره وی نور ریپورتونه او موضوعات هم لرو. سمغه غلا ازادي راډیو ناوړی. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برېلی او لاسته راوړنو ډک بولی. موږ به په دې خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه باندې بیلابیل ریپورټونه او مرکې ولرو، خو تر هغې مخکې خبرونو ته ځو. صالح محمد صالح د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د واشنگتن مشارکت وستایا. حکومت د دوو ولسوالیو د نیولو او له پنځو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د وترو خبر ورکړ. په چک جمهوریت کې لوی خونړی بډبوکي وروسته د پاکاري چاري روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
The دی پریکړې درناوی کوو. څنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملاً راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتي ځواکونه ورڅخه تاکتیکی تر شاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتي ځواکونو د میرزاکی ولسوالی هم له پنجابي ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته یې دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته غیر اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینه وایي چې وسلول طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ تیر شپه تر جګړې وروسته د وسلولو لاسته ورغلې ده. د وسلول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې وسلول طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیت قمندان نی ودانې ته اور اچولې دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قومندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی دي. مل پاسوال عبدالرؤف ورزګانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالی د لوجستیکي امکاناتو د نشټوالي په سبب د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوی. د ویلی په سیاګرد کې د وسلوال نشتې پر مهال اتلس وسلوال طالبان ټپیان سیوی دي. طالبانو هم په پروان کې د دغو دوو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. د غرض 215 تندر قل اردو ویلي چې امنیتي ځواکونه د کندهار له غورک ولسوالۍ بل ځای ته انتقال سوي دي. د نورستان والی وی په برګي مټار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قمندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دغه برید تېره شپه سوی دی.
قرارګاه مکمله ویجاړه کړې هلته د دوو قمندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي. د یو د رازنوف په شمول باندې غنیمت مهم ترلاسه کړي.
چاروایکی وای د طالبانو دغه دوه وژل سوي قمندانان قدرت الله او داوود طلب نمیږي. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن سند ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وای په پام کې لري ډیر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري. د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوی میاشتې له خپل مقام څخه لرې وو تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبری اجنس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم. د ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیه کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادي کېدو موضوع هم شاملوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 14 په جنیو کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي. دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو. په چک جمهوریت کې تر یوې وژونکې بړبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. تېره پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر اوو کلیو سخته بړبوکۍ راغله. له بړبوکۍ سره سخته ژلۍ هم ملګرې وه چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شول سوې ده. د چک جمهوریت چارواکو ویلي بړبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 26 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده. چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالي مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندي سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پېښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنجشنبه په ورځ د دې ودانۍ یوه برخه ونړېده چې په نتیجه کې د 4 کسانو مړینه تایید سوې ده. نن درېیمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې ښایي د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر په اړه څو رپورټونه لرو. وروسته د برېښنا ستونزه هم راخلو. د خبرونې لومړی رپورټ ترازو د افغان چارواکو په بیلابیلو سرګندونو کې ویل شوې دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر په واشنگټن کې له بریاو او لاسته راوړنو ډک و. په دې اړه په موخه له کابل څخه زموږ د همکار ریپورت.
افغان حکومت وايي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ ډاډ ورکړل شوی دی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه، د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ، په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤلان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه ده. د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري باب د شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپین ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دی.
جمهور رئیس غنی هم خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته خپل سفر بریالی وباله.
آیا امریکا افغانستان
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم خپل افغان سیال سره تر لیدنی ورسته وویل امریکایي پوځیان به وځي خو افغانستان سره به د دوی مالی سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان خپل برخلیک خپل ټاکي خو امریکا به تر څنګ ولاړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د خو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یو خوله نه دي، ځینې یې له لاسته راوړنو ډک او ځینې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبی زاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سکال او بل کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړې ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې هغه کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي، د دې لپاره هم ژمنه شوې ده. او د ټولو مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته دوست ولرم او بایدن ورته
ویلی دی چې دلته تاسو یو ښه دوست لرئ. خوشنون کې عبدالباری عارض داجمنی د تیرو هغو تکرار بولی.
هغه څه چې افغان ولس انتظار درلودي چې د اوسنی سخت او بحراني حالت څخه د وتلو په حق لباندې یا د جګړې د ودرېدلو په حق له صلح په حق لباندې څه مهم مطلب رامنځته شي هغه ونه اورېدل شو.
جمهور رئیس غني د پنځشنبه په ورځ د امریکا پلازمېنې واشنگتن ڈی سی ته ورسید او هلته خپل ټیم سره یوځای د امریکا جمهور رئیس سرسنګ د کانګرس له مهم غړیو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د ملي امنیت سلاکار او له هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان چارواکي په واشنگتن کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لیدو کاته بریالي بولی او په ځانګړې توګه یې له ولسمشر جو بایدن سره کتنه له بریاو ډکه بولی. د دې سفر د اهمیت او د افغان او امریکایي ولسمشرانو د سرګندونو په اړه احمد تکل د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له ښاغلي بایدن سره په کتنه کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم پیغام څه و.
زه فکر کوم د ټولو مهمه دا وه چې د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل ول هغه نو چې امریکا دا پریکړه وکړه چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي او تاکید په دا و چې داخلي موضوعات باندې او د ټول افغانستان کې خلک د متحدولو په شکل باندې د افغانستان راتلونکي او د جمهوریت د ساتنې هڅو باندې تاکید و. خو بیا هم هغه دا مننه وکړه د امریکا ولسمشر چې دوی به افغانستان سره ولاړ وي په دې هڅو کې او ډېر مهمه ده چې نړیوال هم ورسره ودرېږي ځکه کوم داخلي بوج چې د افغانستان د ستونزو د فکر کوم هغه باندې ډېر تاکید و چې یووالی مهم ده افغانستان ته. اوس هغه تاریخي پړاو کې افغانستان موقعیت لري چې ټول هېواد باید یو اوسي او د حزب سیاست له منځه ولاړ شي.
دا د یووالي یادونه چې تاسو کوئ او د ولسمشر په خبرو کې هم ښکاره شوه مخکې له دې سفر نه هم ویل شوي و چې ښاغلی بایدن به له دوی سره په کتنو کې دا خبره وکړي.
فکر کوم بالي و زکه ولسمشر بارن په دې خبرو کې کله چې ولسمشر اشرف غني سره ناشتو هغه ذکر کړ چې اوس موږ افغانانو سره ولاړ یو خو راتلونکي خپل د افغانانو په لاس کې دا چې څنګه راتلونکي غواړي نو دا پرې معنی ده چې افغانستان کې د افغانستان حکومت او خلک او سیاسون څنګه ځان سره متحد وي او ځان خپل راتلونکي لار ټاکي. خو بیا هم دا ذکر کړ چې افغانستان د فوجانو راوستل په دې معنی نه دي چې افغانستان هم امریکا راوځي. افغانستان سره امریکا مرستې جریان لري که پوځي شکل باندې یا اقتصادي شکل باندې دا مرستې په دې جریان لري ورکوي.
دا ډاټ تر کوم حد وو د ښاغلي بایدن په خبرو کې؟
تدیر هلو زه فکر کوم د سیاسي ولایت د افغانستان خپل فوجان راوباسي اما اوس مهال سیاسي فشار په امریکا کې دومره زیات دی چې دوی د باندې فشار زیات دی چې باید افغانستان پرې نه کوي. اواز افغانستان ستونزې سره مخامخ دی بل خصوص طالبان د خانه حمله کوي د ورستی پر وخت بل چې په ونځي ولس والے کې شي وي دي دلته سیاسي اندېښنې مختلفو احزاب کې بل خصوص سره په بلکانو کې را پیدا کړی دا او دیموکراتانو کې هم په لسم شپه باندې سیاسي فشار راغلی دی چې حتی دا تقاضا هم شوی و چې باید فوجان راوستل وځندول شي. خو زه فکر نه کوم هغه وزه ډول شي اما نورو تاکتیکونو په کارولو سره د افغانستان حکومت سره ودرېږي او ورسره به هم زیاته کې کارا تاکتیکونه نظامی تاکتیکونه یا سیاسي یا اقتصادي.
څو ساعته مخکې لدی چې د افغانستان ولسمشر له ښاغلي بایدن سره وګوري په بغلان کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو حمله وکړي، فکر کوي دا له دې ډاټ سره ارتباط لري؟
دقیق دا نه واز د ډیټا سره تبادله ځکه امریکایانو په تیر هم په تیر کال هم دا وعده کړو افغانستان سره کچیرته د افغانستان حکومت او پځانو باندې کمزې کې حمله وشي او دوی شاتک ته مجبور شي نو دوی به مرسته وردانګي. فکر کوم دا هغه مرسته تداوم دی خو چونکې دا وخت په دې وخت کې هم دا حمله اجرا کیږي چې ولسمشران سره ویني معمولا دغه راز خبرو ته نور اهمیت ورکوي چې مرانه دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو په جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
فکر کوي چې دا ټول د افغانستان حکومت دومره ډاډمن کولای شي چې د طالبانو د اوسنۍ حمله په شاکړي او یو ځل بیا په خوانی خپل موقعیتونه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم کولای شي نه یوازې دا چې د افغانستان په ډاډ ورکړي بلکې نورو روحي او قوت هم ورکړي چې کمی وعده چې نړیوال سره کړی دی هغه باندې اعتبار وکړي. زه فکر کوم دا ډاډ به نه یوازې د امریکا د خوانه وي ځکه کله چې امریکا کوم واده افغانستان سره کوي نړیوالې تعقیبوي که هغه اروپایان دي یا نور کسان دي نو د دې تاثیر خورا ډېر زیات دی د افغانستان لپاره. کله چې د امریکا ولسمشر افغانستان سره کوم واده کوي نو اروپایان او انګلیسان هم همدغه په قدم روانېږي څرنګه چې د دې پوزن په وتلو کې هم ولیدل نو احمد زیات دی ډاډ ورکول ډېر مهم دی په دې حالت کې چې خلکو فکر کوي افغانستان نه امریکا په مکمله توګه راوځي افغانستان به پرېږدي خو اوس سیاسي فشارونه چې ولسمشر بایډن باندې د کور کې دي دا ښایي چې امریکا نه د خوښه په دې ځینې امریکایان بل خصوص نه د خوښه د افغانستان امریکایي پوزن په مکمله توګه راوځي او که بیا راوځي هم افغانستان به یوازې پرېږدي.
د نبرسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زیوچی د جمهور رئیس غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د لیدو کتو پاړې خپل نظر څرګنداوه. پرون په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې د افغانستان په شمال کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر طالبانو مدورسته هوایی بریدونه وکړل. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو طالبان ویلي چې د غلوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې حمله کړي. دا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره وروسته پر طالبانو د امریکایانو لومړنۍ هوایی حمله ګڼل کیږي. نور حال په دې رپورت کې
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره وروسته په لومړي ځل بي پيلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړه. دغه حمله د جمعې په ماخام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دیو چارواکي خلی ویلي چې دا دوی حمله د امریکا بي پيلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې سویچه طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم په دې اړه څه نه وایي خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو تر سره کړی وایي
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی
با تیر اوسلر بشت ساعتونو که با نه ولایتونو که در امنیتی زوکنو پا بله برو عملیاتو که 270 سال به طالبان وجل شبی هم درنگ در افغانستان شمال که مپارا خسیمی او عراضی دو طالبانو لکنترول بیستلی گرشبا ما با پکتیا ولایت که مرزکا ولسوالی لطالبانو بردوانی ولا په ټوله کې مو په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړې. په بغلان کې مو خانجان او دوشي ولسوالۍ هم بیرته ونیولې. همدارنګه په کندوز ولایت او پلخمري ښار کې مو هم پرمختګونه روان دي.
په ورته وخت کې د ازادي راډیو سیمه ایزو خبريالانو راپورونه ورکړي چې تیر شپه په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترنو نښتو دوام درلود او د فاریاب د انتخوی ولسوالۍ په بازار کې ګڼو هټیو ور اخیستای دی. په ورته وخت کې د پروان امنیه قومندان عبدالرؤف اورزګانی تایید کړی چې د دغه ولایت سیاګرد او شنوار ولسوالۍ تیر شپه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په وسیله دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په وخت تیر شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې پوځیان به افغانستان پرېږدي خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي خو پوښتنه دا ده چې لونه وروسته د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریټ پیغام څه دی؟ د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د پوښتنې ته ځواب وایي.
اعلان وکړ چې تر 11 سپتمبر به موږ اما په مشروط ډول یې ویلي دویم یې ویلي چې موږ به هېڅ وخت دې ته حاضر نه شو چې کوم ولایت یې کوم ښار دی طالبانو په لاس کښې ولویږي. دا ډېر خیرې پیام و طالبانو ته چې یعنې امریکا د افغانستان له دولت نه د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو نه هغو د دفاع کوي، حکومت ورسره کوي.
د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي، خو په خبره یې هیڅ ډول مرګزوب له ورته نه دا اوښتي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
پر پلازمین کابل او شمنور ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان واردې تی برېښنا پرېده چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شوي وو دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. ایا دا ستنې نه دي رغول شوي؟ که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوې مرکې کې کړې او په سر کې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلي دي.
زمونږ لژمن سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل. له وادې سره سم البته له دوه اویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازی صاحب، اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل ښاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنایي کورونه رڼا کېږي په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل یې چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت په کار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ویان سنگر نیازی سره کابل ته د پرې شوي برېښنا د بیرته تړلو په مخ کې په پرتو خنډونو او ستونزو مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوی ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوی چې له ډیرو کلونو راهیسې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. د امریکا د پوځ پیلوټانو په تیرو څو لسیزو کې په زلونو ویلي چې مرموز الوتونکو شیان لیدلي چې هیڅ رکې نه لګیږي. د امریکا استخباراتي ادارو د کانګرس په غوښتنه په دې اړه ریپورت چمتو کړ. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو په اړه د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوځ غړیو څارلی دی وایي چې د دغو لیدل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیړنو غوښتنه کوي. دا راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوځ پیلوټانو تر 140 ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکو شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي. دوی وایي نه پوهېږي چې د الوتونکو شیان په چا پورې تړاو لري. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نام محرم راپور کې ویل شوی چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د سباندی 1440 مرموزو الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمرینی الوتنو په ترڅ کې لیدلی دی. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید د امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره یې رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوځ او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه یې څېړنې وشي. په راپور کې دا الوتونکي شیان نامعلومه هوایي پدیده بلل شوې او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت یې نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکي شیان سم توضیح او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې راپور د خبرېدو امر وروسته لدې وشو چې د پوځ یو پیلوټ خپل ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکی شایي لیدل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغه شیانو په اړه څېړنه وکړي چې آیا دا د مزکنیو سیالانو دي او که د بلې نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند د ویرجینیا استازی دی وایي له 2013 میلادي کال راپه دی خو د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا د راپورونو خبرېدل زیاته شوې ده. د کانګرس د سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله او ویل چې د امریکا متحد ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
د امریکا او فرانسې لخوا ایران ته خبرداري ورکړل شوې چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي خبرو له چوکاټه ونوسی. دا خبرداري ورځ وروسته لاغي ورکول کیږي چې د ایران پر اټومي بټیو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د څارنې د موافقه مهلت د 4 شنبې پورز د جون په 14 نیټه پای ته ورسید. نور جزئیات په دې رپورت کې.
ډیپلوماټان وایي چې که د ایران پر اټومي فعالیتونو د څار یا تفتیش د موافقه مهلت تمدید نشي، نو په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه د احیا په مقصد لشپګونه یو رئیس پیل شوی مذاکرات خای کړکیچن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ل خپل فرانسوي سیال ژان ایویس لودریان سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
وی سټل هاف سیریس ډیفرنسز.
موږ له ایران سره لا هم جدي اختلافونه لرو. زموږ مرکچیان پر روانو ورځو کې د غیر مستقیمو خبرو په اووم پړاو کې د ګډون لپاره راستنیږي. موږ ګورو چې کدا اختلافونه حل کړای شو. خدا جدی اختلافونه دي او موږ باید په حل بریالي شو. د اټومي انرژي د نړیواله ادارې او ایران ترمنځ د څارنې د توافق په اړه جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. په دې اړه له ایران سره خبرې شوې او دا مسأله باید حل شي.
د ایران پر اټومي فعالیتونو د موقت څار توافق د روان 2021 کال په فبروري میاشت کې د دریو میاشتو په مخه تایید شو او د می په 14 نیټه موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شوه چې دا مهلت اوس پای ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسی دوه ځلې پر ایران فشار راوړ چې دا توافق تمدید کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اوس مهال په دې اړه خبرې د تخنیکي ستونزو او د ایران د غوښتنې په اساس درېدلې دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه ووتله او پر دې هیواد یې اضافي بندیزونه ولګول. ایران هم ورو ورو د دې موافقه په اساس له ځینو لګیدلو محدودیتونو څخه سرغړونې پیل کړې. خو فرانسه هغه هیواد دی چې د برتانیا، جرمني، روسیې او چین ترڅنګ ولاړ دی او اوس له تهران څخه غواړي چې دې مذاکراتو ته حاضر شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی لودریان له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د تمه لري چې ایران په دې برخه کې ورستۍ پریکړه وکړي څو مذاکرات ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ولسمشر حسن روحانی او نورو ایرانی چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی.
چلونه می بجی شوی یوار بیا پاموکی ده مهم خبرونو سر ټکو ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن لا افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه په خپل وکړي. ښاغلی بایدن د ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د پکتیا والی وای میرزا کی ولسوالی افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برفک ولسوالی هم نیول سوې ده. بیلابیلو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړې دی. د نورستان والی وی په برګی مټال کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلول طالبان وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال سرګریاب کوف وی په پام کې لري ډیر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر سره وګوري او د اړیکو د اجی کېدو پر مسله خبري وکړي. په چک جمهوریت کې تریوي وژن کې بړبکی وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. د بړبکی لښته لږه 15 کسان ډکړي او شاوخوا 200 نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسی.
صالح محمد صالح د مهم خبرونو سرټکی در واورول. تفصيلي په ازادي راډيو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شي. وسم څو سپورتي خبرونه اورو ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه مهیروي.
په ورزګان ولایت کې د فوټبال د لوبساري ټولګي پېټا ورسید. دا ټولګي د ورزګان ولایت د فوټبال لوبسارانو د ظرفیت لوړون په مخه دروانې لمریز میشت په 13 منټه پیل شوې و چې نن پېټا ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په یو ټولګي کې څلور مشت لوبسارانو ګډون درلو چې دا لړۍ به دوام ولري. د پکتیکا په ولایت کې د والیبال لیگ سیالي پېټا ورسېدي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو برخې غړي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې شل ورځې وړاندې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سیالي کې چې 15 لوبډل ګډون درلود پایلوبې ته د بیدار ملنګ او ورزشي ادارې والیبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې د دې سیالیو اتل لوبډله د ورزشي ادارې والیبال لوبډله شوه چې اتل ولي په خپل نوم کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالي د لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په هدف په دغه ولایت کې ترتیب شوې وي. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام به روان 2020 کال د اکتوبر میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. د کرکټ یو شمېر رسمي خبرپاڼو لیکلي چې دغه لوبه به په متحده عربي اماراتو کې وي. له دې وړاندې ویل شوی و چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام به هندوستان کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس له وجې په دغه هیواد کې ترتیب شوی مهالویش وځنډول شو. د راپورونو له مخې راتلونکي شلوریز نړیوال جام په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې په لومړي پړاو کې به بنګلاديش، سریلانکا، عمان، پاپونیګینی، ایرلند، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځو کې 12 لوبې د عمان هیواد په قربتوب له ټاکل شوي نیټې مخکې ترسره کړي او څلور مخکښې لوبډلې به د 12 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلند، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه اته لوبډلې دي چې ورله مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم محل سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او لفاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت همغږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې، پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه دوه دریزه ځان پسې لري، ځینې یې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطر نه لري. حکومت لدی خبر سره هم همشه به دی وای ملیشیا سازی د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. کدا سیده د هغو لپاره چې د مرستې سینې د بولی څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350 زره وسلوال ځواک پښتون کی ولی د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوون کو اغیز څومره ده؟ دا نورې مهمه پښتنې نه حقیقت سره خبرونه کی افغانستان د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
مننه کور بدن.
د 350 زره امنیتي او دفاعي ځواک پښتون کې